Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن پنځشنبه ده، د مریض 1499 د اسد 10مه او د میلادي 2000 شلم د اگست 10مه. د بخښنې نړیواله مؤسسه د 4 میلیونه بې ځایه شویو افغانانو ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د امریکا دفاع وزارت وایي طالبانو له القاعده او نورو تیرورستي ډلو سره اړیکې نه دي شلولې. اروپای ټولنې په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د اوربند غوښتنه وکړه او اپل شرکت لومړنی امریکایي شرکت شو چې شتمنی 2 تریلیون ډالر ته ورسیده. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي معلومات شي چې طالبانو د القاعده په ګډون له تیرورستي شبکو سره د ژمنې خلاف روابط ساتلي دي. د پینټاګون سرپرست سرپلټون کې شان او دانل د خبره کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې لیکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا او د امریکایي قواو مرکزي قمانداني یا سنت کام دواړو راپور ورکړی چې طالبانو د القاعده ملاتړ ته دوام ورکړی او حتی پر افغان پوځیانو د بریدونو لپاره له یو بل سره همکاري کوي. د امریکا دفاع وزارت نږدې 2 میاشتې وړاندې هم ویلي و چې القاعده د هند په بریا زمګي کې د تل پشان د طالبانو له ټیټ رتبه غړیو سره همکاري کړې ده. طالبانو د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ورته ادارت کړي او ویلي دي دوی هغې هوکړې ته ژمن دي چې په دوحه کې له امریکا سره لاسلیک کړې ده. له القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو سره د اړیکو شلول د طالبانو وانو یو اساسی ژبنه وچې د هوکړکی امریکا ته ورکړی ده. یو باوري حکومتي سرچینه وایي طالبانو د افغان حکومت یوازې 800 بندیان خوشی کړی. نظر د سرچینه چې د سولې د خبرو په اړه معلومات لري او نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي رادیو تول تر هغه چې طالبان دغه 200 بندیان خلاص نکړي د هغوی پاتې زندانیان به هم نشي خوشی. د سرچینه په باور د طالبانو په بند کې د پاته 200 بندیانو په ډله کې 40 کمانډو یا ځانګړي ځواکونه هم شامل دي. دا په ظاهره یو نوې خندې چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پیدا شوی، هغه خبرې چې ټاکل شوې و د بندیانو په خلاصون سره په دوحه کې پیل شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین بیا ویلي د ته د بندیانو کمیسون په دې اړه معلومات نه دی ورکړي او نوموړی ادعا کوي چې د افغانستان دولت په دې څرګندونو د سولې اراده نه لري. طالبانو په تیر لوی اختر کې وویل دوی څباندې زر حکومتي بندیان خوشی کړي چې ورسره د دوی لارخه دا بهیر بشپړ شو. اروپای ټولنې په افغانستان کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ټولنې استازولۍ دا غوښتنه پرون چهارشنبه د بشردوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه کې کړې. اروپای ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي د افغانستان په ګډون په اتیا هیوادونو کې د دوی د بشري مرستو ادارې فعال دي. په بیان کې راغلي له 2019 میلادي کال راهیسې د دغو بشري ادارو 115 کارکوونکي وژل شوي او نږدې همدومره نور تښتول شوي دي. دوی د نړۍ په کچه د جګړې پر ټولو شکلو خواو ژغ کړی چې پر ملکیانو او د غراز روختونونو او شوونځیو باندې بریدونه بند کړي. اروپای ټولنوي پروسه شکل دوی په اتیا هیوادونو کې 2 میلیارد یورو بشری مرسته کړي، خو په وینا یې سشکل د کورونا او بالا کبل بشری مرستو ته اړتیا تر دې هم زیاته شوې ده. اروپای ټولنې ویلې د بلاروس د وروستۍ ولسمشیزو ټاکنو پایلې په رسمیت نه پیژني. د اروپای ټولنې د شورا مشر چارلز میچل وایي ټاکل شوی په بلاروس کې په درغلې کوونکو او حقوقو کسانو بندیزونه ولګوي چې سوله ایز لاریونونه یې ځپلې دي. میچل دا څرګندونې پرون چهارشنبه د بلاروس په اړه د دې ټولنې د فوق العاده غونډې په پای کې وکړې.
We will shortly impose sanctions against a substantial number.
دی وای موږ به ژر پر هغو پاموړش میر مسؤولو کسانو بندیزونه ولګو چې تاوتریخوالی او تیرې کړي. د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اړه سوال هم د دغه بهیر په چوکاټ کې ارزول کیږي. د رسمي شمیرو لمخي الکساندر لوکاشینکا د څباندی اتیا فیصد رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره د بیلاروس ولسمشر ټاکل شوی، خو انتخاباتي سیاله او د هغې لویان د پایلې درغلیو ډکی بولید. لوکاشینکا لتیرو شپږ وشکلونو راهیسی په واکره. او د ټیکنالوژي یو لوی شرکت اپل پرون لومړنی امریکایي شرکت شو چې په بازار کې باید $2 تریلیون ته ورسیده. اپل چې زیرک آیفون ټلیفونونه یې جوړ کړي، د 2013 میلادي کال په مارچ کې لومړنی امریکایي شرکت و چې بایې $1 تریلیون ته ورسیده. له اپل وروسته د ټکنالوژۍ نور شرکتونه لکه مایکروسافت، امازون او ګوګل په بازارونو کې مختدي چې د هر یو د شتمنیو اندازه له $1 تریلیون پورته ده. اپل داسې مهال د بریالیتوب دی حتی رسیږي چې د کورونا وبا له کبله اکثر امریکایان له کورونو کار کوي، چې له دې سره د ټکنالوژۍ د ونډو بیه هم لوړه شوې ده. و بجې او شپږ دقیقې دي. د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي کورونا او بعد بې ځای شویو افغانانو کړاوونه لا زیات کړي.
خاوند نم شهید شو، دغه سیو ککله یو زی تلار شم سګرا سره کومه کوکی لکه کله بل زی حکومت مونږ تلات شه نه دی کړی.
د کډوالو روبرت راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2.5 لک زیات افغانان په خپل هیواد کې بې ځای شوي دي. چارواکي وایي په افغانستان کې د کبروزنی صنعت غوړېدلی دی. د پکتیا اوسیدونکو د روزلو کسانو لپاره د تداوی د مرکز غوښتنه کوي.
بل دما غوښتنه دا ده چې دغه وخت تولانی کی دا په سرویس اورځ یو میاشت کې یو ټول وینه وجود او کې درد کې چې وینه سکي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اوسنۍ رادیو خبرونه د سهار له اود ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیو او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي کورونا وبا په افغانستان کې د کورنیو بې ځای شویو خلکو ستونزې ډېرې کړې دي. د مؤسسې د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون و په خپل راپور کې ویلي د 4 میلیونه بې ځای شویو افغانانو ژوند ته باید پام وشي. په راپور کې د یو شمېر بې ځای شویو له کړاو او درد ډکې کیسې هم اخیستل شوي چې جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ګډون ګڼو بېوزله هیوادونو کې شاوخوا 1.8 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په راپور کې راغلي دې ډله کې میلیونونه کسان داسې دي چې هر ورځ یوازې د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي. په راپور کې د افغانستان د 4 لسیزو اوږدې جګړې ته اشاره شوې چې په خلکو په ځانګړې توګه بې ځای شوو او کډوالو کورنیو باندې یې د ژوند کړۍ تنګه کړې. د جنوبی آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی وایي نړیواله ټولنه باید خپل مرستو کې د افغانستان بې ځای شوی هیر نه کړي. نو موړې ازادي رادیو ته وویل دا وایي کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت ته پیسې ورکوي باید یو برخه یې کورنیو بې ځای شوو ته ځانګړې کړي. تر هغه وخته چې موږ بې ځای شوو ته مشخصه بودیجه ونه لرو، متاسفانه چې د افغانستان حکومت نشي کولی په یوازې سر د څه باندې 4 میلیونه بې ځای شوو ستونزو ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور کې چې پرون د اگست په 19 خپور شو، د ځینو بې ځای شوو کسانو کیسې هم راخستل شوي. د حکیم په نوم یو کس چې له لغمانه د کابل چمن ببرک سیمې ته بې ځای شوی ویلي د کورونا وبا پیل کې دولت یوازې د 2 اونیو لپاره ورسره مرسته وکړه. حکیم امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي د کورونا ویروس د مخنیوي له لارو چارو خبر دی خو نه یې شي مراعاتولی. د زیاته کړې موږ یوه خټینه جونګړه کې اته تنه اوسو څنګه ټولنیز واټن مراعت کړو، موږ څښاک ته اوبه نه لرو، څنګه د شلو ثانیو لپاره خپل لاسونه ووینځو، موږ یوه کوټه لرو، څنګه هغه کس قرنطین کړو چې د کرونا نښې نښانې لري. د مریم په نوم بې ځایه شوې چې د ننګرهار په سرخ دیوار کم کلي یو نیم کال راهیسې اوسیږي، د بخښنې نړیوال سازمان راپور ورکوونکي ته د زړه حال ویلی. مریم ویلي، د کرونا وبا پر مهال موږ اوبه نه درلودې، اوږد مزال مو وهه چې د نورو خلکو له کورونو اوبه راوړو یا یې له ټانکرونو واخلو. د اوبو د کموالي له کبله ستونزمنه وه چې موږ بشپړ نظافت مراعت کړو. د عایشې په نوم بلې بې ځایه شوې بیا ویلي، دا نه پوهیږي چې کرونا څه شی دی. دې زیاته کړې، دې برخه کې یوازې له خلکو اورېدلي او د پوهاوي لپاره څوک کمپ ته نه دي ورغلي. بې وزلي او کرونا هغه دوه ګواښونه دي چې د بخښنې نړیوال سازمان په وینا بې ځایه شوي کسان ورسره مخامخ دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت د بشري اوربند غوښتنه کړې. د ټولنې هم ویلي چې کرونا وبا بشري مرستو ته اړتیا ډېره کړې او په کار ده چې د جګړې ښکېلې ډلې اوربند وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې د ناامنیو پیښې له هغې ډلې هدفي وژنې ډېرې شوي چې ملکیان هم پکې زیانمنېږي.
د بخښنې د نړیوالې موسسې د راپور پر اساس مو واورېدل چې کرونا د 4 میلیونه بې ځایه شویو افغانانو کړاوونه زیات کړي دي. له بلې خوا د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي، په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله تر 2.5 لک زیات کسان بې ځایه شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل، که څه هم له کورنیو بې ځایه شویو سره لږو زیاتې مرستې شوي خو بسنه نه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر کورني بې ځایه شوي وایي په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د دې موضوع جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې روان کال تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه سوي په فراه، کندوز، بغلان او جنون امن ولایتونو کې دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روان کال له 2.5 لک زیات کسان د جګړو له امله د کورونو پریښودو ته اړ سوي دي.
2000 کال تر اوسه یعنی په شپږ میاشتو کې شاوخوا 15 و شپږ سوه کورنۍ په اکثر ولایاتو کې بې ځایه شوي دي او یوازنی عامل د ناامنۍ له وجې ده چې زموږ هېوادوال بې ځایه کېږي. هر یو کورنۍ چې متوسط ونیسو وکه سره ځي وطن.
ښاغلی انصاري زیاتوي چې د کډوالو چارو وزارت او اړوندو مرستندویو موسسو له دغو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړې خو بسیانه نه کوي. په ورته وخت کې د جګړو له امله یو شمېر کورنۍ بې ځایه سوي وایي تر اوسه ورسره مرستې نه دي سوي، وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
زما خپل نوم نجیبه، خاوند نوم یې کریم الله دی او شهید شو. دغسې یو کله یو ځای ته لاړه شم څوک راسره کومک وکړي، لکه کله بل ځای. حکومت مونږ ته لاتې شی نه دی کړی. مونږ دغه غوښتنه لرو چې مونږ سره دې له کومک وشي. خیر دی، زمونږ لات دې وګوري، بس کور دې زمونږ خیر دی وګوري، دا بچی دې زمونږ وګوري. اوسه پورې کومکونه مونږ سره نه دي شوي. زه داسې څوک نه دي راغلی چې مونږ پوښتنه کړي.
منو مسل عارف دی زشت یو نام واښته یو ولتم کارونه مرنه کول په سم کال راولله جرال تمس کارونه ورو پر دیتی کې خلاصي نه مستون سره مخ کی کوم وادي حکومت مو سره کړی دا غي مو سره نه کړی بس وختنه حکومت دا واړو چې مو سره ټول سره کوم کنه وشي دی به وسه خلکو سره دا غزین نه لري یو کالدار یو زم وختنه وشي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا بیا د جولای میاشتې په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې. وړاندې په راپور کې راغلي د جګړو سیمو ته ډېر لږ لاسرسی د کره پلټنو خنډ ګرځېدلی، نو له همدې کبله د بې ځایه شویو د کره شمېر بهیر او ترخوا یې دوی ته د مرستو رسولو پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ سوې ده. د اوچا په راپور کې یادونه سوې دغه بې ځایه شویو ته یوازې لومړنۍ اسانتیاوې برابرې سوې دي، نامناسبه سرپناه، نامناسب خواړه، روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی او له دوی نه ملاتړ هغه څه دي چې ښکاره کوي دوی په چندیانې ښه وضعیت کې ژوند نه کوي او د کورنیو عزت یې له خطر سره مخ دی. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې 2.5 میلیونه کسان د کورنیو جګړو له امله بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت شمېرې ښیي چې روان کال ایران 3.5 لک او له پاکستانه 50 زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه سوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. په خبرونه کې به وړاندې واوري چې په افغانستان کې د کبنیونی صنعت مخ په وده دی، خو اوس به له فریبا ظاهر څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سان فرانسیسکو کرونیکل په افغانستان کې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې د چهارشنبه ورځې بریدونو ته کتنه شوې چې د چارواکو په خبره په کابل او څو ولایتونو کې 15 کسان ووژل. د راپور په یو برخه کې راغلي دا تازه پیښه داسې مهال کېږي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو بهیر بې برخلي کپاته دی. په دې مطلب کې راغلي د افغانستان حکومت ویلي تر هغه چې طالبان د افغان ځواکونو نور اسیران خوشی نه کړي، دوی به د طالبانو پاته 360 بندیان له ځان سره وساتي. طالبان ویلي چې له امریکا سره د دوه د توافق لمخې د افغانستان د حکومت اړوند زرتنه بندیان خوشی کړي دي. د هغه توافق لمخې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ټولو بندیانو تبادله د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره مخکنی شرط بلل شوی دی. هغه ورچې د مارچ میاشتې لسمې لپاره په پام کې نیول سوی وي، خو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د افغانستان حکومت له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي، خو د غړدل ویلي د اوربند او نور موضوعاتو په اړه به د سولې خبرو په ترڅ کې موافقه وسی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا د افغانستان د شاوخوا 4 میلیونه کورنیو بې ځای سوی او د کورونا د خپرې سوی وبا په لړ کې د هغوی د ژوند پر ناخوالو لیکنه کړې ده. په دې مطلب کې راغلي چې وکاله د مخه د بې ځای سوی کسانو په اړه نوې پالیسي جوړه سوه، خو لا تر اوسه هم د هغوی د ژوند وضعیت بدل سوی نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کورونا وبا په خورېدو سره د کورنیو بې ځای سوی د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې سوې. د څښلو اوبو نشتوالی، بیکاري، په کمپونو د کډوالو غنګونه او پرشوزو ماشومان د کووېټ 19 ناروغي اغیزي د بې ځای سوی کسانو پر وړاندې د نخوالو یو بیل کبلل کیږي. په دې ترڅ کې د یو شمیر فرصتونو خبري هم کیږي. عرب نیوز په دې اړه یو مقاله چاپ کړی ده. د مقاله لیکوال په دې باور دی چې هوساینه او پرمختګ یو سولېز افغانستان ته پته مده. لیکوال زیاتوي افغانستان له کلونو راهیسې په جګړو کې شکل دی، خو وایي خلکو له تیر وختونو څخه داسې تجربه اخیستي چې د سولې په لار کې اوس محتاطانه ګام اخلي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای په هیواد کې د کبانو صنعت په غوړېدو دی. د وزارت وای د محل په افغانستان کې د کبانو د روزنې څکم 3000 لوی او کوچني فارمونه جوړ شوې دي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې واوري.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په دغه هیواد کې د کبانو د روزنې لښته فارمونو څخه د کال نږدې 1000 ټنه غوښه تولیدېږي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمینن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او وزارت په کلنی ډول اتیا تر سل مرکزونه جوړوي.
صنعت پرورش ماهی در کشور خوشبختانه در حال
لنی کمرغه په هیواد کې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او هر کال تولید زیاتیږي. اوس مهال په کلنی ډول نږدې 1000 ټنه تولیدات لرو. وزارت په کلنی ډول 78 سل پوری د کبانو د روزنې مرکزونه جوړوي او بنسټیزه پراختیا د وزارت له مهمو پروګرامونو دی.
خغلی رستمی وایي په دې ورستیو کې په حرفوي ډول د کبانو د روزنې لیوالتیا زیاته شوې ده. نو موري ویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه تر ډیره په کندهار، هلمند، روزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز کې دي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په دغه هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایي خوندیتوب تر څنګ ډېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون وایي
افغانستان د کبانو د روزنې لپاره ډیر ظرفیت لري. دا لومړنی ضرورتونه دي. د دې ترڅنګ یاد مرکزونه د کار زمینه برابروي او روغتیا ته ارزښتمن دي. د دغه فارمونو په جوړیدو سره د خرڅلاو لپاره ځنځیرۍ پلورنځي هم جوړیږي چې دا اقتصاد ته ګټور دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو لمخې افغانستان په کلنی ډول د کبانو څخه باندې 3000 ټنه غوښه تارتیا لري، خو د ارتیا وړ ډېرې غوښه له بهر واردېږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په پکتیا کې خلک په نشو د روژدو کسانو لپاره د تداوی د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. یو شمیر کورنۍ وایي چې حتی ماشومان هم په نشو روژدي شوي دي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له یو داسې پلار سره خبرې کړې چې زوی په نشو اخته دی.
بې 15 کلن محمد اکبر چې د ژوند ډیره برخه په نظامی دندو کې تیره شوی د څلورو اولادونو پلار دی، خو د حمید الله په نوم زوی هغه مهال چې 14 کلن وو په نشه اخته شو. دی وایي زوی له تیرو څلورو کلونو راهیسې له عادي نشو نیولی بیا د چرسو او الکولو په نشه روږدی دی. د حمید الله پلار وایي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره د تداوی د مرکز نشتون د دې سبب شو چې زوی تر 13 کلنۍ پورې د تداوی په مرکزونو کې ونه منل شي او د احتیاط کچه لا ډېره شي.
نو دوی تقریبا 14 کلن په دې شروع کړی و. نو زموږ به چې لاړو وظیفې ته دی به لاړو مکتب و مکتب ته ځم چې مکبل ورځ معلوم زنګ وایي چې دا ځای دې نه راځي مکتب ته. ورغلم حضوري مې وکتله تېس ورځې غیر راځي خو تعقیب تعقیب بالاخره صاحب یو نیم دوه نیمه ګرامه شیشه هم ځان سره اخیسته ده، یو بوتل شراب یې دا په پلاستیک اچولی دي او چرس مې په جیب کې دي.
دغه دردیدلی پلار وایي چې د خپل زوی په درملنه ډېر زیات ستړی شوی او اوس چې نږدې شل کاله عمر لري په پکتیا کې د معتادینو د تداوی په مرکز کې بستر دی. نوموړی له افغان حکومت غواړي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره په ولایاتو کې د تداوی مرکزونه پرانیزي او هم یې د درملنې موده وغځوي.
شاید ما د زامن نه به ډېر واړه واړه ماشومان نوري چې 12-13 کالو دي دا هم دا شفاخانه که چېرې ایجاد شي دا خو د خیر کار ده. بل زما غوښتنه دا ده چې دغه وخت دې طولاني کې دا په 40 ورځې یو میاشت کې یو معتاد د دې نه دا نشه نه وځي زه ټول وینه وجود هډوکي درد کې چې وینه څکي.
په پکتیا کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مشر ډاکټر محمد عارف هم د ماشومانو لپاره د تداوی مرکز د نشتوالي ستونزه مني او وایي له مرکز سره یې د ستونزه شریکه کړي خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی موندلی.
که چېرته داسې وشي چې په پکتیا کې یو کمپلیکس جوړ شي، دا خو یو زون ولایت دی، کمپلیکس کې بیا د اطفالو درملنه هم وي، د زنانو درملنه هم وي، د کاهلانو درملنه هم وي. او موږ به غوښتنه بیا هم وکړو، غوښتنه مو کړې هم ده.
یوازې پکتیا نه بلکې په خوست کې هم ورته ستونزه ده. دلته هم په نشه د روږدو ماشومانو د تداوی لپاره څنګه نشته چې له امله یې ګڼ معتاد ماشومان پرته له دې چې درملنه یې وشي لویږي او په ټولنه کې له ورځې بلې ته د شمېر په زیاتېدو کې هم اندېښنې راپیدا شوې دي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
موسم یو نړیواله موضوع. اروپایی اتحادیه وای د بلاروس د ولسمشۍ روسی انتخابات په نړیوالو معیارونو برابر نه وو او نتیجه یې نه مني. د دې ټولنې د شورا مشر پرون د بلاروس په اړه تر فوق العاده غونډې وروسته وویل د بلاروس خلک حق لري چې خپل زعیم په خپله وټاکي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر وایي په دې اړه د یوې سیاسي حل لارې د جوړېدو په اړه د روسیې له ولسمشر سره هم خبرې کړې دي. جزئیات اسدالله لودی نوروي.
اروپایي ټولنې بلاروس کې د وروستیو ولسمشریزو ټاکنو پایله رد کړې او ویلي دي پر هغو کسانو به بندیزونه ولګوي چې درغلیو او تاوتریخوالي کې لاس درلود. په بلاروس کې د اګست د 9 ولسمشریزو ټاکنو پایلې ناندریزه شوې او هر ورځ زرګونه کسان سړکونو ته راوځي او په وړاندې یې اعتراض کوي. اروپایي ټولنه دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پولیسو ته ویلي چې د ده د بریا پر ضد پراخې مظاهرې وځپي. اروپایي ټولنې پرون چهارشنبه د بلاروس د کړکېچ په اړه فوق العاده غونډه جوړه کړه او د دغې ټولنې د شورا مشر چارلز میچل وویل ښکاره پیغام یې دا دی چې بلاروس کې تاوتریخوالی باید ودرېږي.
په بلاروس کې اعتراضونه د جیوپولیټیک په اړه نه دي. په لومړي سر کې یو ملي بحران دی. دا اعتراضونه د خلکو د حق په اړه دي چې غواړي په آزاد ډول خپل مشر وټاکي. موږ د بلاروسیانو له دې حق سره پریکنده ولاړ یو چې خپل برخلیک وټاکي. اروپایي ټولنه به ژر پر هغو پاموړ شمېر کسانو باندې بندیزونه ولګوي چې د تاوتریخوالي، د مظاهرچیانو د ځپلو او د درغلیو عاملین دي.
په غونډه کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشري پر غاړه لري وویل بلاروس کې وروستۍ ټاکنې نه آزاد وي او نه هم عادلانه. په بلاروس کې په 80% درایو په خوانی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ټاکنو بریالي اعلان شوی خو ټاکنیز سیالي د پایلې تقلبي بولی.
د لوکاشینکا سیاله سویتلانا تخانوفسکایا چې لسګونه زره کسانې په ملاتړ اعتراضونو ته راوتلي ویلي دیش بیته تر 80% پورې رایې ګټلې دي. بل لورته په امریکا کې د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن روسیې ته خبرداری ورکړی چې د بلاروس په قضیه کې مداخله ونه کړي. بایدن ویلي دا کړکیچ د سیاسي جغرافیې په اړه نه دی، بلکې د خلکو د هغه حق لپاره دی چې غواړي خپل مشر وټاکي. بایدن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د بلاروس زړور خلکو وښود چې غاګې د وحشت او شکنجې په وسیله نشي غلی کېدای.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزارت وایي معلومات شي چې طالبانو د القاعده په ګډون له تروریستي شبکو سره د ژمنې خلاف روابط ساتلي دي. یو باوري حکومتي سرچینه وایي طالبانو د افغانستان د حکومت یوازې 800 بندیان خوشي کړي، نه زر تنه. د سرچینې همداراز ویلي تر هغو چې طالبان دا 200 بندیان خلاص نه کړي، د هغوی پاتې بندیان به هم خوشي نشي. اروپای ټولنې په افغانستان کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ټولنې استازولې د غوښتنه پرون چهارشنبه د بشردوستۍ د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ټویټر باندې کې کړې ده. اروپای اتحادیه ویلي د بلاروس د ورستۍ ولسمشریزو ټاکنو پایلې په رسمیت نه مني. او د ټکنالوژۍ لوی شرکت اپل پرون لومړنی امریکایي شرکت شو چې په چې د شتمنیو اندازه تر 2 تریلیون واوښته.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم عامر صاحب، کته سی دی سی پلانډو کې په سر کې اوریدونکو ته ځان ور وپیژنې.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نوم می عجی محمد شریف شریف دی، کابل ولایت کوچانو چارو سمون عامر.
ډیر ښه عامر صاحب، په سر کې دراته وایست چې کوم مسولیتونه چې په کوچانو پورې تړاو لري ستاسو په وګودي؟
مسولیتونه خو ډیر دی، لکه د زده کړو په برخه کې د مسولیتونو چې دي د کوچانو ماشومان دا زمونږ په غاړه دي، مالداري په برخه کې دا مسولیتونه زمونږ په غاړه دي، د صحیح اوبو په برخه کې دا مسولیتونه زمونږ په غاړه دي، نو د جون ټولو برخو کې څه مسولیتونه چې دي دا مونږ پورې اړه لري. خو زمونږ اداره چې دا مونږ په خپله چې دا بودیجه مونږ نه لرو، زمونږ اداره یو همغږون کې اداره ده، یو پالیسي ساز اداره ده، مونږ نورو ریاستونو سره وزارتونو سره مونږ تماس نیسو او دغه برخو کې دیو ته خدمات وړاندې کوو.
ډیر ښه عامر صاحب، ستاسو په نظر باندې هغه کوم اړین کارونه دي چې کوچیانو ته تروسه پورې نه دي شوي، او که شوي هم دي نو ډیر کم شوي دي، اړتیا ده چې ډیر دي شي، یعنی هغه کومه برخه ده؟
اوله برخه چې دا دي د زده کړې چې دي، دا مطلب دا دي ډیر ضرورت دی کوچان باید زده کړو نه برخه من شي. دلته یو مشکل سره مونږ مخامخ یو، لکه ما ته یادونه وکړه مونږ درې قسمه کوچان لرو، چې یو ثابت کوچان دي هغه مشکل نشته، هغه ته خونځي شته، یو نیمه ګرځند دي، یو پوره ګرځند دي، چې هغه راځي په یو یخه سیمه کې اړه کې د مالداري هلته چیزې تعلیم تنیم ګړي پاتې کیږي. نو زده کړو برخه کې مطلب دی توجه شي، نو ډیر بخښي چې تعلیم لوي نعمت څخه دی برخه من شي او آینده روښانه شي.
ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو.
زمو شخله ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
نثار احمد علی کوسای د هلمند له ولایت لیکي وسلوال طالبان باید جګړه ودروي او د افغان حکومت حق پاتې بندیان خوشی کړي چې بین الافغاني خبري ورسره پیل شي. اجمل مسعودزی له پکتیا څخه لیکلي دي نن سبا بشری مرستو ته تر هر وخت ډیره اړتیا لیدل کیږي، خلک جګړې بي ځای کړي او هم کورونا ځپلي دي. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي باید طالبان او حکومت د سولې په وړاندې خندونه لري کړي. مولا نقیب الله د هلمند له نادالی له لوی باغ څخه لیکي افغان حکومت په یو بل بهانه د بندیان خوشی کېدا ځندوي، د ټولو افغانانو دا هیله ده چې بندیان ژر تر ژره آزاد شي او بین الافغاني خبري پیل شي. حفیظ الله رسوان بیا له میدان وردګ څخه لیکلي دي چې طالبان هم باید د حکومت ټول بندیان خوشی کړي څو بین الافغاني خبرو ته لار هوار شي.
زمو شخلا آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشم تر او په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. د آزادی رادیو په راتلونکو خبرونه کې چې په 8 بجې به وي او زه به در سره ویم 219 پروګرامونه هم لرو. خو د دې خبری مجلې وخت هم دلته پای ته رسیږي او بل خبری مجله فرشته نگاه وړاندې کوي چې دا د استودیو ته راورسیده.
سلام